السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه ته چې تر نهو بجو دوام کوي خرغلست قدر منوریدونکو د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د ملګرو ملتونو تر ټولو جګپوړي خزینه چارواکي پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېده. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرهان حق وی د سرمنشي مرستیاله امنه محمد د دې سازمان د ښځو د برخې له مشرې سیما باهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي له مرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللې ده. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار له پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړې وه. د ملګرو ملتونو جګپوړي مسلمان چارواکي داسې مهال افغانستان ته ځي چې طالبانو د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونونو او په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ښاغلی حق زیاته کړه چې دی په امنیتي دلایلو په کابل کې د پلاوي د لیدنو د جزیاتو په اړه څه نشي ویلی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی وای که څه هم د طالبانو د سرپرست حکومت وروستي اقدامات خوشینونکي دي خو هیواد به په افغانستان کې د بدلون دراوستو د یوازینۍ لارې په توګه له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. ال ثانی دا څرګندونې پرون سه شنبه په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې وکړې. هغه وویل دوه له نورو اسلامي هیوادونو سره هم په دې اړه سلا مشورې کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره تماسونه ټینګ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي چې دا چاره به آسانه نه وي خو باید و ازمیل شي. د طالبانو چارواکي وایي چې د ټاپي پروژې د امنیت په اړه د دې پروژې له اجرایه مدیر او د ترکمنستان له سفیر سره خبرې شوې. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان یې اداره کوي پرون په جلا راپورونو کې وویل چې د دوی د کورنیو چارو دفاع او استخباراتو د وزارتونو چارواکو پر دې موضوع خبرې کړي. د راپورونو له مخې په دې غونډو کې د افغانستان لپاره د ترکمنستان سفیر خواجه حافظوف هم برخه درلوده. ټاپي د څه باندې 1300 کیلومتره په اوږدوالي د گاز نلیکه ده چې کلونه مخکې طرحه جوړه شوی او د ترکمنستان طبیعي گاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2014 کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شو خو چارو یې په امنیتي دلایلو لازم پرمختګ نه دی کړی. د اروپایي کمیسیون مشر د تروریستي سازمانونو په فهرست کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ورزیاتولو د طرح ملاتړ کړی. اورزولا واندرلن پرون سه شنبه وویل د حرکت د ایران د سپاه پاسداران ځواک لخوا د اساسي بشري حقونو د تر پښو لاندې کولو په ځواب کې کیږي او د ملاتړ کوي. په وروستیو څو میاشتو کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د مذاکراتو د بیا پیل له هڅو سره سره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او ایران ترمنځ اړیکې ترینګلې پاتې دي. اروپایي ټولنې په وار وار په ایران کې د اعتراض کوونکو سخت ځپل د غرض اعدامونه غندلې دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې وروستیو کې څو اروپایي وګړي هم نیولې دي. او الشباب افراطی ډلې پرون د سومالیا پر یو پوځي اډه حمله وکړه چې د مرګ ژوبلې په بابې زده نقیز راپورونه ورکړل شوي. له دې مخکې د دوشنبه په ورځ د سومالیا حکومت د یو ساحلي خارګوټي تر نیولو وروسته د دې افراطی ډلې پر وړاندې د تاریخي بریا ادعا وکړه. حمله د پلازمینې موګادیشو په شمالي خارګوټي هوادلي کې شوې ده. د سومالیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز اودوا یوسف راګي د دې هیواد ملي راډیو ټلویزیون ته وویل په دې حمله کې چې القاعده پورې تړلې الشباب ډلې مسؤلیت اخیستی د یو افسر په ګډون 15 سرتیري وژل شوي. خو په دې خارګوټي کې د قبیلوي ملیشو یو قومندان بیا ویلي چې د وژل شویو سرتیرو شمیر 1100 ته رسیږي. الشباب چې د سومالیا پر ځینو سیمو ولکلري د ارتباطاتو د کانالونو له لارې د دې حملو مسؤلیت منلی دی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره وسی راپورونه خبرو.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو تر ټولو جګپوړي خزینه چارواکي پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېده. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق ویلي، د سرمنشي مرستیاله امنه محمد، د دې سازمان د ښځو د برخې له مشرې سیما بهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي له مرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللې ده. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار له پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړی وه. د ملګرو ملتونو جګپړي مسلمان چارواکي داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې طالبانو د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونونو او په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ښاغلي حق زیاته کړه چې دای په امنیتي دلایلو په کابل کې د ملګرو ملتونو د پلاوي د لیدنو کتنو د جزئیاتو په اړه څه نشي ویلی. هغه همداراز ویل چې د ملګرو ملتونو د پلاوي په خلیج، آسیا او اروپا کې د افغانستان د وضعیت او د ښځو د حقونو د ملاتړ په مقصد په لوړه کچه په څو غونډو کې خبرې کړې دي. ویاند دا یادونه هم وکړه چې د ملګرو ملتونو پلاوي کابل ته روانېدو مخکې د اسلامي همکاریو د سازمان او د اسلامي پراختیايي بانک له چارواکو، د ترکیې په پلازمینه انقره او د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان ښځو له استازو او همداراز په دوحه کې د ځینو هیوادونو له سفیرانو او ځانګړو استازو سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. د ښاغلي حق په وینا د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په لیدنو کتنو کې هیوادونو او نورو شریکانو د افغانستان ستونزې ته د یوې دایمي حل لارې په موندلو او افغانانو ته د ژوند ژغورنې د مرستو د رسولو په چاره کې د ملګرو ملتونو رول مهمو باله او غوښتنه یې وکړه چې دا هڅې باید زیاتې شي څو معلومه شي چې روان وضعیت بیړنی دی. فرحان حق همداراز وویل چې د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په خبرو کې د هیوادونو او مؤسسو دا موافقه هم کړې ده چې په مارچ میاشت کې به په اسلامي نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړوي. طالبانو د دسمبر په 24مه نیټه په یو فرمان کې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ټولنو کې د ښځو کار غیر شرعي وبله او بندیز پرې ولګاو، که څه هم ځینو مرستندویو ټولنو له هغې ډلې پاملرنې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ناروې د کډوالو شورا د خپلو ځینو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړی، خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. طالبانو له دې پریکړې مخکې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې او پوهنتونونه هم بند کړي وو.
تازه، کره او پر وخت معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلوي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په افغانستان کې د یخنۍ اوسنۍ څپې شاوخوا 3.5 میلیون بې ځایه شوې کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خلک شکایت کوي چې د ځینو کلیو لارې د واورو له کبله بندې دي، خوراکي توکي نه ورسیږي او ډیر خلک د بېوزلۍ له کبله د ځانونو د تودولو وسایل نه لري. په دې اړه نور حال اسدالله لودین اوروي.
د افغانستان په زیاتو برخو کې د یخنۍ څپې ګڼ کسان له سخت ستونزو سره مخامخ کړي او ځینې کسان مړه کړي هم دي. د سرپل ولایت یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی، ازادۍ راډیو ته شکایت کړی چې ګڼ کسان د بېوزلۍ له کبله د ځانونو د تودولو وس هم نه لري.
دا سیمه ډیره سړه ده. په سانچارک ولسوالۍ کې داسې سخت ژمی دی چې نسمن خلک حیران دي څه وکړي. د خدای په خاطر مرستې چې راولېږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری یا یونیسیار وایي دوی د افغانستان په ځینو برخو له دې ډلې بادغیس کې اړو کسانو ته د مرستو رسونې چارې پیل کړې دي. په افغانستان کې د دې ادارې یوې ویاندې کارولاین کلوک پرون ازادي راډیو ته وویل په بادغیس کې د دوی لخوا شاوخوا 2300 بې وزله کورنیو سره چې 14000 کسان کېږي مرسته شوې ده. د هغې په خبره له نورو زیانګالو کورنیو سره د دوی مرستې روانې دي.
Recently we've had temperatures of minus 20 degrees Celsius.
په روسیو کې د هوا درجه منفی شل سانتی ګریډ ته رسیدلې ده چې دا دغه کورنیو ته ډیره سړه هوا ده. دوی ارشیوي چې سمڅي وکني څو د شپې مهال هلته لسړو د بچ کېدو لپاره ویده شي. یو ان ایچ سی آر په پام کې لري له دغه کورنیو سره مرستې وکړي. هرې کورنۍ ته د سون توکي رانیولو لپاره نقدي مرستې او تاوده کالي، استراری خیمه، بخاری او نور غیر خوراکي توکي ورکوي.
په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان دوایي دغه مرستې د ملګرو ملتونو د شپږو همکارو ادارو او دریو نورو غیر دولتي بنسټونو لخوا تر ټولو زیانګالو کورنیو ته ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت پرون په افغانستان کې د یخنۍ له کبله د مړو شمیر 14 تنه یاد کړی، خو ځینې نور راپورونه د مړو شمیر زیات ښیي. دغه وزارت وایي د یخنۍ له کبله څه باندې 3000 څاروي هم مړه شوي او 20000 زیانمنو شوو کورنیو ته مرستې رسول شوي دي. ملګري ملتونه وایي زیات شمیر زیانګالي کسان په کور دننه بې ځایه شوي دي چې شمیر یې له 3 میلیونه اوړي.
د هلمند په ځینو ولسوالیو کې وحشي ژویو د خلکو پر څارویو حملې کړې. د هلمند اوسیدونکو د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت ته ویلي چې وحشي ژویو له غرونو وطني سیمو ته راښکته کیږي او د شپې لخوا پر څارویو بریدونه کوي.
د هلمند ولایت د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي په دغه ولایت کې د وحشي ژویو د بریدونو په اړه اندېښمن شوي دي. وحشی ژویو تر ټولو زیات زیان د دغه ولایت په واشیر ولسوالۍ کې ځایي کوچیان او خلکو ته رسولې دي. د دغه ولایت د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي خاوري عبدالباران چې شاوخوا 60 کاله عمر لري، د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل څو شپې وړاندې لیوانو او شرمشانو یې د شپې پر میږو او پسونو باندې حمله کړې ده چې پر مهال یې تر سلو پورې مړې کړې دي. دی وایي یادو لیوانو او شرمشانو د شپې شاوخوا 3 بجې حمله کړې وه او هغه سپي هم مړه کړې کوم چې دوی د خپلو څاریو د خوندیتوب په موخه ساتل.
د شپې پر 3 بجې پر رالوېدلې وه، بالا په خبر شوې نه وه چې په مخه کړې وه. نو تعداد یې چې موږ شمار کوي، نو 23 دانې مردارې کړې وې، 15 دانې معلالې کړې او 15 دانې کورپا ته ورکې شولې.
قدرت الله د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د کوشکي سپید د سیمې او د لوخان د کلي یو بل اوسیدونکي دي او د ده پر پسونه او میږو هم لیوانو حمله کړې ده. د نوموړي په خبره تر اچاو پورې پسونه او میږې د شپې لخوا لیوانو مړې کړي او ځینې یې خوړلې دي. د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي چې په دغه سیمه کې د لیوانو او شرمشانو بریدونه دومره زیات شوي دي چې د یاد سیمې هغه کسان چې څاروي لري اوس د خپلو کورونو څخه کډو کولو ته اړ شوي دي. د دغه سیمې یو بل اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه وډله لیوان معلوم نه دي، پړانګان دي، شرمشان دي، خو د شپې له مخې څخه د واشیر ولسوالۍ له غرونو څخه راکښته کیږي چې د شپې 1 بجې، 2 بجې، 12 بجې په دا خوا او شا کې راکښته کیږي. تقریبا د تیرو 1.5 ورځو راهیسې د دغه ولسوالۍ ټوله څاروي لرونکي کسان کډه کولو ته اړ کړي دي، سخت یې ویرولې دي او زرګونه څاروي ورڅخه خوړلې دي.
ازادي راډیو ته له سیمې څخه په لېږدول سوو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې لسګونه میږې او پسونه د لیوانو او شرمشانو خوراک سوي دي او دغه راز یو ماشوم هم د لیوانو خوراک سوي دي. د سیمې طالب ځایي سیمه ییز مسؤلین هم دا مسله تاییدوي او وایي چې دغلته سلګونه میږې او پسونه د شرمشانو او لیوانو خوراک سوي دي او ځینې یې مړې کړي دي. د سیمې خلک له واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې مرستې ورسره وکړي او قانوني وسلې دي ورکړي تر څو دوی د خپلو څاروي ساتنه وکړي. د دغه ولایت سیمه ییز ځایي طالب واکمن مسؤلین زیاتوي چې دوی د یادو لیوانو او شرمشانو د مخنیوي په هدف شپنۍ ګزمې هم زیاتې کړې دي او دغه راز خپلو امنیتي کسانو ته د شپې لیزري وسلې هم په واک کې ورکړي تر څو خلک له دغه مصیبت څخه وژغوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیوي مجله شیبه وروسته پیلېږي. د خبرونه احمد شیبر چمتو کړی ده، خو له هغه مخکې یوه نړیواله موضوع. د اوکراین ولسمشر د خپل جرمني سیال مننه کړې چې د اوکراین وګړو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې. د اوکراین د ولسمشر میرمنې هم ویلي چې پر اوکراین د روسیې نامواجه یرغل د دې لپاره نه و چې یوازې د اوکراین په قلمرو پورې محدود پاتې شي. د موضوع نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د جرمنی د حکومت د حقوقو مهمو دفاعي پریکړو مننه وکړه چې د روان میلادي کال په پیل کې اعلان کړی دی. زیلینسکی پرون په ویډیویي تماس کې د جرمنی د ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر قدردانی وکړه چې اوکراین ته مالی او بشري پرستی برابرې کړي دي. د اوکراین ولسمشر په ټلګرام کې لیکلي له خپل جرمني سیال سره د جګړې د لومړۍ کرښې پر وضعیت هم خبرې کړې دي. له بلې خوا د اروپا د کمیسیون مشري اورزلا وان در لین پرون د سویس په داووس ښار کې یوې غونډې ته وویل اوکراین نړۍ په حرکت راوستلې او اروپا ته الهام بخښلی دی. د هغې په وینا د اوکراین وګړو ته ډاډ ورکوي چې اروپا به یې تل تر څنګ ولاړوي. اورزلا وان در لین زیاته کړه
تقریبا یو کال کېږي چې اوکراین نړۍ حیرانه کړې ده. د فبروري د 24مې پر هغې برخلیک ټاکونکي سهار ډېرو اټکل وکړه چې کیف به په څو ورځو کې سقوط وکړي، خو د اوکراین د وګړو فزیکي زړورتیا او روحیه یې په پام کې نه ونیولې.
له بلې خوا د اوکراین د ولسمشر میرمنې اولنا زیلینسکا پرون د سویس په داووس ښار کې یوې نړیوالې اقتصادي غونډې ته وویل پر اوکراین د روسیې یرغل د دې لپاره نه و چې یوازې د اوکراین په قلمرو پورې محدود پاتې شي. د هغې په خبره که دا جګړه له ماتې سره مخامخ نه شي نو ممکن لا پراخه شي او لا ژور بحرانونه رامنځته کړي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې په 24مه پیل شو چې لا هم دوام لري او په وروستیو کې د اوکراین پر اساسي بنسټونو د روسیې حملې سختې شوې دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کلی موکم وړاندی پو خپرونه کی
هغه سړی د سترګو د عینکو حیثیت لري دا د ړانده د لکړی حیثیت پیدا کوي.
په کندهار کې یو چاپی رسنۍ پاتې ده نوري بندې شوې. په دې خپرونه کې د شاعر حمیم جلال زی نظر د شعر په اړه در سره شریکو.
د شعر خدمت توقع هم دا وسی دي موږ احساسات وروزی، موږ شعر د دې لپاره نه وایو چې موږ پوهه او معلومات زیات کړي،
شعر هم لرو.
د کلی خلک سترګې نه جنګوي، د ښار په سترګو کې آشنا نشتا.
کیسه لرو
په خلاص کې خپل نه کلن زوی لګوتې نیولو او په چپ کې
پر همدې کیسې نقد هم اوریدلی شي.
دغه کیسه چې وګورم ټول د تاریخ څخه ده، تور پیغام ده، دغه ژوند چې ده
او دا به هم واوري.
په دې اړه خو ظلم ده، هم له دوست سره ظلم ده، هم له خپل لور سره ظلم ده.
په کابل کې د پاچا خان کلین منزل کې شي یو شمېر لیکوالو دا تکل کړی دی. فریده سیال راپور لري.
د خوشحال بابا فکری بهیر په کابل کې د پادشاه خان 15 تلین لمانځي. دا غونډه د جنوري په 16 د جمعې پورز د دارلامان پر سړک حبیبي لیسې ته څیرمه ده. د ادبي بهیر وار لمخه د دې غونډې لپاره د کرزماتیک رهبر په نوم یو کتاب چاپ کړی دی. په دې کتاب کې د پاچا خان د مبارزې، فکر او ژوند په اړه مختلف مقالې راغونډې شوې دي. د دې مقالو د محتوا په اړه د بهیر فعال غړي عبدالوهاب محمد ازادي رادیوي مجلې ته وویل
د پاچا خان نړیواله فلسفه پکې څرګنده شوې ده. د پاچا خان صنعتي هڅې، عدم تشدد، فلسفي اړوند څوکو مبارزه، دغه شخصیت کړي ولسی مبارزه اړوند زغم، ازادي قبایل تحریک اړوند انجمن اصلاح افغانه، د خدای خدمتګاران تحریک، د پاچا خان ونډه په ادبیاتو کې چې د کم لیکنې کړي دي، یي هم کورنۍ شاعري کړې ده، لیکنې کړي دي، دا پکې راسپړل شوی دي. او کتاب په ټوله کې لکه د زنځیر کړي غونډه ډیر ښه اوبتل شوی ده چې د پاچا خان له پای څخه تر پایه پورې کوم مبارزه چې ده راپر کړې وه، د پښتون تعلیم اړوند دا هم پکې راسپړل شوی ده.
په افغانستان کې په ډیرو ادبي بهیرونو کې وخت په وخت افغان مشران استایل شوی دي، خو خوشحال بابا فکری بهیر د پاچا خان د تلینه په غونډه کې یوازې پر شفاهي خبرو سننه کوي. دوی د کرازماتیک رهبر په کتاب کې د دولسو نجونو او څوارلسو ځوانانو مقالې هم خپرې کړې دي. د مقالې څنګه انتخاب شوې دي بیا هم له عبدالوهاب مهمند څخه اورو.
زمونږ د کره کتنې ټیم پر دې مقالو باندې البته کتنه کړې ده، متن ایډیټ کړی ده. په دې کې د چاړ له نظره هغه مقالې چې د محتوا او د عنوان له نظره مختلفې وي مونږ راواخیستلې، او درې مقالې چې وي دا رد شوې زمونږ د کره کتنې ټیم لخوا، یا یې موضوع سره د بلې مقالې سره یو شان وو، یا یې مقاله ضعیفه راسپړلې وه، او یا یې هم د مقالې د متن ایډیټ دومره خراب وو چې دې ته گنجایش نه لیدل کېده چې مونږ په دې کتاب کې راخیستی وای. نو په همدې بنا باندې مونږ د دېرش کسانو ترمنځ شپږویشت البته اوویشت مقالې راخیستی دي چې څوارلس ځوان لیکوالان او دولس هم ځوان لیکوالان دي.
ټاکل شوی ده چې د جمعې په ورځ د بهیر په دې غونډه کې د پادشاهان په اړه د چاپ شوي کتاب مخکتنه هم وشي.
په کندهار کې خپلواکو چاپي رسنیو خپل فعالیت بند کړی دی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې په کندهار کې په لسګونو مجلې، اخبارونه او رسالې چاپي دي. د پخواني حکومت تر وروستیو وختونو لا هم څلور اونیزو په دغه ولایت کې فعالیت درلود، خو له تېر څه باندې یو نیم کال را وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي دي، ټولې آزادې چاپي رسنۍ بندې شوي دي. په کندهار کې اوس یوازې د طالبانو تر واک لاندې د طلوعي افغان په نوم دولتي اونیزه جریده چاپېږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار لیکوال، شاعران او د مطالعې مینوال وایي په دې ولایت کې په تیرو کلونو کې ډېرو چاپي رسنیو فعالیت کاوه چې اوس یې له ډلې یوازې یوه حکومتي اونیزه جریده د طلوعي افغان په نامه خپرېږي او نورې ټولې سقوط شوي. د تیر جمهوري حکومت د لومړیو کلونو څخه وروسته په کندهار کې تر یوه مهاله ډېرو چاپي رسنیو لکه مجلو، جریدو او اونیزو فعالیت کاوه، او یو مهال په دغه ولایت کې ورځپاڼه هم چاپېدل. د دې ترڅنګ د پخواني حکومت د سکوت وړاندې په کندهار کې څلور چاپي رسنیو، ارګ، اثر، اوربن او د ټاټوبي په نوم ونیزو فعالیت درلود، خو د تېر یو نیم کال راهیسې دا ټولې چاپي رسنۍ د اقتصادي او یو شمېر نورو عواملو له امله بندې سوي دي. د اثر ونیزې مدیر عطاولا بریالی وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې ونیزه بنده سوې او نسي کولای بیا فعالیت وکړي.
له بده مرغه د تېر یو نیم کال را په دې خوا مطبوعاتي فعالیت د کندهار د نورو مشهورو چاپي رسنیو سره یو ځای د مختلفو دلایلو له امله په ټپه درېدلي. مثال په ډول د اسلامي امارت په راتګ سره د سوداګریزو مبارزو کمزوري پیل، یعنی تجارتي شرکتونه رسنیو ته د خپرېدو لپاره تبلیغاتي اعلانونه نور کوي، او یا هم موږ په تېر کې د نړیوالو مرستندویو مؤسساتو له لورې به اثر ونیز ته ځینې روغتیایي پیغامونه راکول کېده، لکه د واکسین، کرونا او نور موضوعاتو په اړه. دغه ډول به د مختلفو ښوونیزو ادارو اعلانات هم موږ د پیسو په بدل کې خپرول. یعنی په ټوله کې دغه نامعلوم کم برخلیک چې دی او نامعلوم کم بهیر چې دی پر چاپي رسنو باندې خپل سوري غوړولی دی.
د کندهار فرنګ پال استاد حیات الله رفیقی وایي له رسنیو د اوسنی حکومت کمزوري ملاتړ، د مطالعه او رسپانې له فرنګ سره نه بلتیا، اقتصادي ستونزې او خپل د رسنیو لخوا په ټولنه کې د ځان د اثبات کمزوري پلان د دې سبب سوی چې ډیری چاپي رسنۍ سقوط سي. استاد رفیقی د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه غوښتنه کوي چې د چاپي رسنیو د بیا فعالیت لپاره د هغوی سره مرسته وکړي.
رسنۍ زموږ د افغانستان د خلکو لپاره، خصوصا د کندهار لپاره، دلته زموږ تر اوسه پورې هغه سواد چې زموږ ارزو ده یا موږ ضرورت ترو متاسفانه نه لرو. نو دا رسنۍ په یوه لحاظ باندې د سترګو د عینکو حیثیت لري، دا د ړانده د لکړی حیثیت هم پیدا کوي. د خلکو د اذهانو د روښانولو دپاره بهترین کار هغه رسنۍ دي. علاوه پر دې باندې چې د اذهانو روښانتیا رامابېزه کوي، د یو مدرسې حیثیت هم پیدا کوي، ده یو شی زده کوي، دا خلک وشي. د دولت اساسي مسؤلیت دغه دی.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس مولوی نور احمد سید وایي دوی د ټولو رسنیو په وړاندې هیڅ ډول خنډ نه دی رامنځته کړی، بلکې رسنۍ د خپلو ستونزو له امله بندې سوي دي.
چاپي رسنیو او د الکترونیکي رسنیو په ټولو کې د وایلس اسلامي امارت پرته اکثره اسلامي امارت د خاصه هیڅ یوه رسنۍ تړل شوې نه ده. تاسو یادونه وکړه دغه رسنۍ چې هغه شخصي رسنۍ وي یا په اصطلاح آزادې رسنۍ وي، زه نه پوهېږم چې دوی ولې خپل فعالیت ودروي، او په دې برخه کې د اسلامي امارت خوا څخه هېڅ ډول یو قیودات او شرایط او شان نشته چې هغه د دې باعث وګرځېږي چې دوی خپل فعالیت ونه کړي یا نورې رسنۍ تاسیسېږي. هغو په برخه کې هېڅ ډول محدودیت نشته، هر څوک کولی شي چې خپلې رسنۍ د هغه که الکترونیکي او که پرنټ میډیا په برخه کې چې دوی خپلې رسنۍ فعالې کړي او خپل فعالیت وکړي.
د نئی یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وای د دوی د څېړنو له مخې په تیرې وکال کې د بیلابیلو دلیلونو له امله لسګونه چاپي رسنۍ بندې سوي، او له دې جملې اوس یوازې څلور چاپي رسنۍ فعالیت کوي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
حمیم جلال زئی له شاوخوا شل کلونو رئیس شعر لیکي. د ماوی لری رانه مزه په نوم شری ټولګی په 2000 شلم کال کې په کابل کې چاپ شو، چې یو کال وروسته د دوهم ځل لپاره خپره شو. دا کتاب 400 اتا مخونه لري. له شغل حمیم څخه مې پوښتنه وکړه چې په دې شل کلنی شاعری کې مو له پایله تر پایه څه تغییر راغلی دی؟
په شعر کې خو ته به خبره ده تغییر راځي، دی وخت په تیرېدو سره پکې تغییر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین یې تغییر کوي، نو په هر لحاظ باندې هم د معنا په لحاظ پکې تغییر راځي او هم د لفظ او تخنیک په لحاظ باندې تغییر پکې راځي. ما خپله شعر زه خپله تغییر باندې پوهېږم، او لوی تغییر پکې دا ده چې لومړیو وختونو کې مې عمومي مسایلو باندې بغږېدم. عمومي مسایل څخه مقصد دا ده چې هغه تجربې چې مثلا ډېرې عامې دي هغوی باندې به مې تمرکز و. خو وروسته وروسته ښایي شرایطو به هم تغییر کړی، او ما ځاني تجربو به هم تغییر کړی، او یا به مې دا وس موندلی وي چې خپلې دا تجربې شیر کړم. نو په دې لحاظ باندې شعر اوس هماغه له عمومي حالته راووت، ډېر شخصي تجربو ته راغی، او همدا اوس چې زه یې لیکمه کوشش مې دا وي، بلکې په لوی لاس باندې هڅه کوم چې یوازې خپلې هغه تجربې سیا په شعر کېدلو باندې ارزي، او یا د شعر کولو لپاره ورته الفاظ پیدا کېږي او شعر کېدل یې ممکن وي، هغه راواخلم شعر یې کمه، او یعنی په ټولو کې لغه په خوانی عمومي حالات څخه اوس ټول لا چاپیریال یو نور تجربه هر څه خاصه وي دي، او زه فکر کوم همدغه تغییر ده، او ما خپل همدغه تغییر مثبت کاریږي.
امریکایي مشهور منل شاعر رابرټ فراست وای هغه احساس چې خپل فکر پیدا کړي او دا فکر خپل کلمات پیدا کړي نو دا شعر شو. سره دې چې د هنر لپاره مشخص تعریف سخت دی، خو د ډیرو نقدانو په باور په کمو الفاظو کې د شعر مفهوم دلته ډیر عالی راخصل شوی دی. څرنګه ستاسو نظر؟
ما په نظر کله چې احساسات په کلمو کې ځای شي همدا خپل شعر ده، او فکر خو یې هماغه شاعرانه منطق ورته پیدا کول، او د شعر نور تخنیکي اړخونه هغه د ژبې په قالب کې ځایول او ژبه ورته پیدا کول دا شیان دي. خو په ټولنیزو علومو کې یوه دغه دا ځانګړنه دا ده چې دلته نه کوم شی مطلق ردېدای شي او نه کوم شی مطلق دی منل کېدل، او ور دغه د عربو په اصطلاح باندې جامع او معنی تعریف ورته ډېر ستونزمن دی چې ته پیدا شي من جمله شعر ته، او شعر خو زه فکر کوم تر ټولو ذهني مفاهیم او یو سیال مفهوم ده، ځکه دا بیخی د هر چا تر تجربې پورې ځانګړی ده، هر څوک ورڅخه خپله تجربه او خپله اخیستنه لري. ما په نظر شعر هماغه د احساساتو بیان ده، خو ده ژبه یې هم طبعا مهمه ده. مثلا که څوک وکولای شي چې د خپلو د انسان له هغه ټولنیز بنسټیز احساسونه چې بولي، لکه مثلا ویره او غم او عصبانیت او خوښي او انتظار او اعتماد او داسې دغه سې که مثلا داسې کوم یو بیان کې له عادي بیان سره توپیر ولري، خیال پردازي پکې سوي، عاطفه راوپاروي، نو دا په شعر بدلېږي. یا مثلا خپل دغه احساس له مخاطب سره په غیر معمولي بڼه شریکولو ته شعر ویل کېدای شي. غیر معمولي منظور مې دا ده چې ژبه یې غیر معمولي وي. زه فکر کوم چې شعر له یوې تجربې او یا ځانګړې عاطفي غبرګون څخه په انسان کې د یو تخیلي پوهاوي راټوکولو ته وایي. یا پوهاوي څخه مطلب هغه اویرنس ده چې په انګلیسي کې ورته وایي. نو له عادي خبرو سره یې توپیر په ژبه کې ده، او دا ژبه نه یوازې د معنا په لحاظ بلکې د وزن او ریتم په لحاظ باندې هم ځانګړې وي.
ځینې ناقدان بیا شعر ته په دې سترګه ګوري چې ناڅاپي راځي. دوی یو سره ورته کلمه د شعر لپاره کاروي، وایي شعر له سکوت را لټیږي په سکوت ختمیږي. البته ځینو کره کتونکو ته بیا شعر یو طغیان ښکاري. جلال صاحب تاسو ته څرنګه
ناڅاپي راتګ نه ردېدای سي او نه مطلق سړی تاییدولی سي؟ زه کله کله د سرګردانۍ او ذهني ستړیا او نورو مسایلو له خاطره څو میاشتې شعر پرېږدم، شعر ونسم لیکلی. زما تجربه دا ده سي کله هم شعر ناڅاپي راته نه ده راغلی. داسې مثلا زه بایسکل سپور یم او فکر مې بلې خواته وي، او یو ناڅاپه مې د شعر مصره ذهن کې تېر سي او بایسکل ودروم او هغه ولیکم. داسې کله هم نه دي سوي. که سوي مې هغه به هغه وخت کې سوي چې خپله مې ذهن د شعر جوړولو په پروسه بوخت وي، یعنی وار له مخې ورباندې کار کوم او ذهن مې ورباندې کار کوي، فکر مې د شعر لپاره په الفاظو پسې ګرځي، او داسې یو احساس بلرم سي هغه غیر معمولي وي. که د غیر معمولي احساس سړی ونه لري شعر، فکر کوم هغه شعریت کې به نه وي، ډېر به کم وي. نو او بل له سکوته لټېدل کوي، مطلب دا وي چې مثلا ذهن او فکر یوازې په دغه وخت پر شعر باندې مصروف وي، او چې شعر ولیکل سي بېرته دواړه ارام سي. دا سمه خبره ده. زه خپله شعر لیکم ښه ګڼم سي یوازې واوسم او د خلکو ګڼه ګوڼه نه وي، ځکه د خلکو ګڼه ګوڼه د ما فکري تمرکز خرابوي د شعر لیکلو په وخت کې، او دوام نسم ورکولی. یا که په ګڼه ګوڼه کې هم یم، خو زه په داسې وضعیت کې باید واوسم سي سړی ویلی سي چې مثلا له ځانه سره مصروف یم. مثلا زه کله کله په ښار کې روان یم، په شعر باندې سوچ کوم، او په ذهن کې مې مصرې و په بل پسې جوړوم. خو که کوټه کې څوک وي خبرې کوي، بیا شعر نسم لیکلی. او د طغیان مسله سي ته زه تر دې حد ورسره موافق یم سي شعر معمولي بیان نه ده، نه یوازې په لفظي لحاظ باندې له عادي خبرو سره فرق لري، بلکې د مفهوم او معنا په لحاظ باندې هم شعر له عادي ژبې عادي الفاظو عادي مفاهیمو سره فرق کوي. اکثره مفاهیم موږ یوازې په شعر کې کارولی سو چې یا ګټه ورڅخه اخیستلی سو. مثلا هغه مفاهیم سي که په عادي حالت کې وکارو ښایي ټولنه مو پرې محکمه کړي. نو که خبره په عادي حالات او عادي بیان وسي ښایي پایلې ښې نه وي. داسې یوه خبره سي مثلا هغه د ټولنې له مزاج سره برابر نه وي. خو د شعر فایده او ګټه دا ده، د شعر ځانګړنه دا ده چې همدغه خبرې که موږ په شعر کې وکړو نو څوک راته ګوته نه نیسي. همدا یې ښایي د طغیان مسله یې. د بېلګې په ډول د ارواښاد اجمل خټک د مشهور نظم د لویو لویو قدرتونو ربه یوه تمنا دا اورېدی شي کنه، ستا لس کڼې سکڼې ماښامه لوګې د چا د زړه لوګې لیدی شي کنه. دا شعر زه فکر کوم د ما په نظر که طغیان څنګه چې ما وویل همدې ته وویل سي، نو دا شعر د طغیان ډېره ښه بېلګه ده. که دا خبرې اجمل خټک په عادي حالاتو کې عادي ژبه باندې کړې وای ښایي، او د سټیج په سر یې ویلي وای ښایي ټولنې ورباندې ډېر شدید غبرګون ښوولی وای، خصوصا هغه مذهبي ټولنو کې دغه ډول خبرې مثلا هغه له ځینو ارزښتونو او ځینو اقدارو سره ټکر کوي یا ورسره د هغوی خلاف وي. نو په عادي حالت باندې ویل سخت وي، او هماغه شعر ده. او په شعر کې بیا ورباندې څوک دومره دغه نه کوي، انتقاد نه کوي. یعنی شعر یوه ښېګڼه همدا ده چې موږ ته مثلا فرصت راکوي چې موږ ځینې خبرې چې په عادي حالاتو کې نسو کولی د شعر په ژبه وکړو، بې له دې چې موږ ته څوک ګوته ونیسي، بې له دې چې موږ مثلا ورباندې محاکمه سو.
په لغت کې شعر د پوهې او ادراک په معنا دی. نو که یوازې خیال پکې وي له لفظي اړخه نیمګړی نه شو؟ جلال صاحب
په تعریفونو کې لغوي معنا د پام وړ ډېره نه وي. اصلا په ژبني ساینس کې بحث همیشه په اصطلاحي معناو کېږي. دویمه خبره دا ده چې له شعر څخه زموږ توقع څه ده. که غواړو شعر زموږ پوهه او درک زیات کړي دا یوه مسله ده، او که غواړو چې شعر د موږ احساسات وروزي دا بیا بېله مسله ده. د احساساتو روزل اصلا د شعر رسالت هم ده. معمولا د شعر څخه زموږ توقع همدا وي چې زموږ احساسات وروزي. موږ شعر د دې لپاره نه وایو چې موږ پوهه او معلومات زیات کړي. البته د نظم ځینې کتابونه همدا کار هم کوي، خو هغو ته موږ شعر نه سو ویلی، او دلیل یې همدا ده چې د شعر یو مهم توکی چې هغه خیال ده هغه پکې نه وي. ایما نظر دا ده چې شعر د احساس، خیال او فکر یوه ګډوله ده، البته جمع ژبني تخنیکونه. مونږ ته په یوازې سر باندې دا یو عنصر هم نسي کولای چې شعر راته راکړي، یعنی دوی هر درې واړه عناصر جمع ژبني تخنیکونه ټول سره یو ځای شي بیا شعر ورته ویل کېدای شي. دوی ټول یو له بل سره مرسته کوي، یو د بل مکمل ورته ویلای شو په یو لحاظ باندې. که موږ یو شعر احساس نه کړو نو د هغه په اړه خیال پردازي به راته سخته وي. که خیال پردازي هم وکړو اغیزه به یې لږه وي. هماغه خبره چې که لیکوال ونه زړي نو لوستونکی به وښي ورته توی نه کړي. زما په نظر دا ټول مسایل یو بل سره مرسته کوي چې شعر ورڅخه جوړ شي. فکر کوم چې فکر د شعر لپاره په منطق پیدا کولو کې مرسته کوي. البته منظور مې شاعرانه منطق ده. نو که د شعر لپاره یو احساس مخکې له مخکې ونه لرو، تخیل ونه لرو، او بیا د فکر په مرسته سره ونه وړو، جوړې نه کړو، ژبه ورته پیدا نه کړو، ژبه هم غیر معمولي ژبه، نو هغه شعر نسی بلل کېدای.
له ښاغلي حمیم څخه په مننې چې د شعر په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. له دوی به یو غزل سره واورو.
لکه سین چې په ریګونو کې بهیږي او کمیږي، ستا ښایسته خپه کیږم چې کمیږي او کمیږي. لکه سین چې په ریګونو کې بهیږي او کمیږي، ستا ښایسته خپه کیږم چې کمیږي او کمیږي. مجبوریت دې لکه لمر چې پرې یوه نیزه راټیټ وي، مجبوریت دې لکه لمر چې پرې یوه نیزه راټیټ وي. محبت دې د کنګل غوندې ویلېږي او کمیږي. هر ورځ چې پرې تیریږي د جذبې ګرمي دې داسې، هر ورځ چې پرې تیریږي د جذبې ګرمي دې داسې. لکه دود چې له لمبې نه پورته کیږي او کمیږي. تبصره دې پر پرانستو زلفو ولې رانه واړې، خوشبویي په هوا کې تقسیمیږي او کمیږي. له ساړه خویه د جار شم تا ته هیلې مې اوس داسې، له ساړه خویه د جار شم تا ته هیلې مې اوس داسې. لکه پاڼې د چنار چې رارژېږي او کمیږي. وی لوی تشویش دې څه ده، وی لوی تشویش دې څه دی په دې ورځو کې حمیمه. ما وی ستا د سترګو نور دی چې تتیږي او کمیږي.
ازادي راډیو مجله کې لدی شاعرانه فضا سره تم کی شو. نعیمی غنی خپل یو شعر پر دې خبرونه لاورولای، لدوی څخه اورو.
د مخه څوک تر شا نشتا، په قدمونو کې سا نشتا. د مخه څوک تر شا نشتا، په قدمونو کې سا نشتا. بارانه ته هم خپش رنگ وریږي، بارانه ته هم خپش رنگ وریږي. د چا د چتر دی پروا نشتا. داسې هر څه په پټه خوله زغمي چې ته وا په زړه کې درزا نشتا. د کلی خلک سترګې نه جنګوي، د کلی خلک سترګې نه جنګوي. د ښار په سترګو کې آشنا نشته. او دیوه پلاس د پلار له کوره وزي، دیوه پلاس د پلار له کوره وزي. خو په تقدیر کې رڼا نشته. پردی اسمان یو مهاجر مرغی، پردی اسمان یو مهاجر مرغی، زای دزال او پناه نشته، زای دزال او پناه نشته.
نیما غنی و چخپل شیری د کلمکاو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دا سدی رادیوی مجلې په دې غاڼه کې وړاندې د بابیډي د دود په اړه اورېدلی شي. خدا شیبه د دوزخ په نوم د ځوان کیسه لیکوال عطا الله جواب یو کیسه لرو، وروسته پر همدې کیسې نقد اورېدلی شي.
دنګ سړی تور اوږده کورتۍ اغوستی وه، په ښي لاس کې خپل نه کلن زوی لګوتې نیولی و او په چپ کې سګرټ. چټک روان و، یو زوړ پل ته ورسېدل. بد بوی په سپږمو ننوت. هلک پخه نیولی شو، سترګې یې په هغه خلکو کې وې چې څه د پل لاندې په سپینو واورو کې له ځانونه بې خبره پراته و، څه په تورو مخونو ببرو ویښتو او سیرې سیرې جامو کې په کمزورو پښو ولاړ او ګرځېدل. سړی لاس کش کړ. راځه، هلک له فکره راووت. لالا دا کوم ځای دی؟ سړی لنډه ور پرې کړه. دوزخ. هلک یې په خبره حیران شو. نو دوزخ خو په هغې دنیا کې وي که نه؟ پلار یې وخندل. دا د دې دنیا دوزخ دی. نو دا خلک په دوزخ کې څه کوي؟ پلار یې د سګرټ کش کړی لوګی راویست. دا دوزخیان دي. هلک بیا د پل دواړو خواو ته سترګې وګرځولې. د دوزخ د نوم په اورېدو ډار شوی و. رښتیا هم دوزخ و. لالا، دوی خو به په هغې دنیا جنتین وي که نه؟ پلار یې وویل، په هغې خدای پوهیږي، خو فکر کوم دوی دواړه جهانونه د نشې په اور سیزلي. هلک د پلار په لاس کې د سګرټ پورته شو لوګو ته وکتل.
د دوزخ په نوم کیسه مو له عطا الله جواب نه واورېده. اوس به د دې کیسې نقد ته مخه کړو. عطا الله جواب، مننه له کیسې. دا لنډه کیسه زما په باور اضافي کلمات نه لري، چې یوه صحنه پکې هسې په هسې اوږده شوي وي یا کرکټر بې ځایه له فزیکي اړخه یا رواني پلوه تشریح شوی وي. پیغام یې عالي دی. هغه پلرونه او میندې چې د خپلو ماشومانو مخې ته سګرټ څکوي او هغوی ته وایي چې سګرټ څکول بد کار دی، کله هم شای لاس ترې وانخلي. دا ماشومان، ارواپوهان وایي، ماشوم تر ځواني پورې هڅه کوي چې د پلار مور تقلید وکړي. که مو پام کړی وي، حتی ماشومان که هلکان وي د پلارونو په څیر جامې خوښوي او کنچلۍ وي د مور په رنګ جامې شی ورته ښکاري. نور خویونه خو پرېږدي. عطاالله جان جواب، مخکې ما وویل چې ستاسو په کیسه کې اضافي کلمات نه تر سترګو کیږي، خو دا کلمات پکې کم نه دي چې څه بیانوي، ښکاره کوي یا نه؟ کره کتونکي ټینګار کوي چې په کیسه کې یو څه ښکاره کړئ، وایي ما. دې برخې ته به راشم. تاسو لیکئ، سړی دنګ دی. د نقد له مخې دا که ښکاره شي بهتره ده. مثلا ولیکئ، سړی په دروازه کې مثلا سر ټیټ کړ. دا ډول لوستونکی دا کرکټر ډیر درک کولی شي. خو دلته یوه بله پوښتنه هم شته، ولې مو دا سړی دنګ بللی؟
مننه، سلامت اوسئ شیبر صاحب. دنګ یو خو دا د کرکټر پیژندلو دپاره ما راوس که نه، مکتب مطلب چې کرکټر خلکو ته معلوم شي چې یو اوږد سړی دی، دنګ سړی دی که نه؟
وبخښئ، که ټیټ وای بې څو
مطلب زوی د لاس نیولی دی او دواړه دا نږدېوالی چې دی، دا د خبرو دپاره یو ښه وخت دی، محاورې دپاره.
که بیرته هغه بل ټکي ته راشم، مثلا ولې دنګ؟ فکر نه کوي چې دنګ هم لکه څرنګه چې کره کتونکي وایي بیان کړی وای بهتره و؟
تاسو هغه خبرې خوند راکړه چې مطلب د دروازې څخه راپورې وځي نو سر چیټ کې که نه، نو دلته د جملو څخه معلومېږي چې دا سړی دنګ دی. خودلته ما اضافه دي جملو نه لاند شارټکټ میولی کې ځنګ کنا مطلب وګت سره
بل ټکی ته راشم د نخله اصول سره سم په کیسو کې ل صفاتو سره احتیاط پکار دی تاسو لیکلی دي چې د سړی کورتۍ توره وا ولې مونې دي لیکلی چې کورتۍ سپینه وا
توره کورتۍ چې دا د خپل دی یو تری تر مطلب دا کیسه چې وګورم ټول د تری کیسه ده مطلب ټول یو تور پیغام ده دا غژن چې دا د پولان دی او دا د خلکو دام تور دی
دا دقیق جواب دی ځکه چې هر صفت په کیسه کې باید لټول کیسه سره ارتباط ولري او ډول تاسو ماشوم نه کلن یاد کړي د دې لپاره چې د کیسې پیغام شل وستونکو درک کړي فکر کوم دا ډیر مناسب عمر دی خو دا هلک پلار پوشي لاس نیولې ولې په چپ لاس نه
خلاص او چپ لاس به پاست وایم نو ما څخه یو ملګری بلم پوښتنه وکړه چې ولې تاسو په کوم دلیل وایئ چې دا ماشوم مخ کلن دی نو ما یو دلیل دا ورکړ چې دغه علامه ماشوم چې کله تکلن شي نو دې سره سوالونه زیات پیدا کیږي ان تر لس کلنۍ کنه نو دغه نه کلنۍ منځنۍ عمر دی او په دې کیسه کې ماشوم یو څو پوښتنه کوي چې ډېر عجیبه پوښتنه دي نو دا مې دې د خاطر ورکړه
د روانشناسي له اصولو سره سم نه کلن ډېر دقیق عمر دی ماشومان تر لس کلنۍ وروسته فکر کوي چې دوی ډیرو پښتنو ته ضرورت نه لري او تر وکلنی راټیټ بیخي سلو په سلو کې د پلارونو او د میاندو لار تعقیبوي هغه چې څه وایي په هغه کې ناونو نه راباسي لیکن کدی بلې موضوع ته چې ما تاسو ته وویل چې لاسې ولې شای لاسې ورکړی دی
موږ د ټولنې د نظر نه که وګورم دغه چپ او ښي دغه ډېر یادېږي که نه مطلب په چپ لاس ډوډۍ مه خورئ دا مه کوه دا مه کوه نو اصله خبره دا ده چې دا سرګټ هم داسې یو ښه شی نه دی نو دغه دلته سرګټ زیاتره خلک په چپ لاس نیسي
دا خبره مو هم سمه ده تاسو پل زوړ یاد کړی دی مطلب مو دا دی چې دلته د پوډریانو مرکز دی همداسې ده
او ما پوډرانو مرکز مطلب ما په کیسه کې لکه تاسو چې وای کنه دنګ سړی د دروازې وځي نو دلته ما د پولیسو سختنه مو نه غس خو د کیسې سره مې خو د چې خلکو ته د پولیسو سخته غوندي یو ځای معلوم کوم یو ځای پولیسو سخته پوری مربوط نشي بلکې د ننګرهار د انګورباخ پولی یا نور پونه نه کنه تم یو
یعنی هر چیرته چې زړو ځایونو ته پوډریان مخه کوي او دامده سیوي زموږ په کیسو کې شامه هیڅ کم کاری شي تاسو دلته لیکلی دی چې بد بوی ته فکر کوم دا ښه ګام دی خو د شامه هیڅ تشبیه ډېر کله سخت وي یو نیم ځل ممکنه ده که تاسو عطاالله جان ځواب که چېرته تاسو دلته په کیسه کې لیکلی وای چې داسې بوی ته لکه ورسته هګۍ یا لکه خوسا شوې غوښه ډېر به د لوستونکي ذهن ته دا تصویر نه و پرېوته
بالکل د مثال سره دغه بوی واضح کول دا ښه راځي خو اصله خبره دا ده چې زه کله زه پولیسوخته سره نږدې کوټه څنګه کې وسم نو زه چې کله دې پول سره تیرېږم نو زه داسې یو بوی ګورم چې د هغې بوی ته زه هېڅ رقم مثال نشم راوړی نو دومره به ووایم چې بد بوی
د نقد له اصولو سره سم هر څومره چې یو شی ډېر دقیق بیان شي هغومره د لوستونکي زړه ته لویږي په همدې برخه کې دا تصویر چې د ځینو ویښته ببر وو او د ځینو جامې څیرې وې ګرځېدل دا ښکلی تصویر دی د لوستونکي سترګو ته درېږي دا تصویر تر دې تصویر لاندې په مکالمه کې تاسو لیکلي دي چې هلک د پلار په خبره حیرانه شو دا حیراني همغه د ښکاره کولو او ویلو خبره ده د کره کتونکو په وینا بهتره ده چې ښکاره شي یو شی مثلا ولیکئ خوله خلاصه پاتې شوه یا خو د پلار کورتۍ یې په دواړو لاسونو ونیوله څه فکر کوئ
بلې بلې بالکل ښه خبره مو کړې ښې خبرې مو کړې نو خبره ده یو نظر زم لرم دلته چې په دې کیسه کې که داسې دې مسایلو ته پام وکړو نو ډېرې دي که نه مطلب ما هم مقالې پکې راوستي دي هم مې ژوندۍ کیسه ورکړې تشریح کړې مې ده که نه خو نه یم توانېدلی چې هر څه منظر کشي کړم
د نقد دغه اصول چې ما اشاره ورته وکړه د افغانستان د مشرانو کیسه لیکوالو په کیسو کې هم نهایت دغه ټکي زیات دي چې دوی یو څه ښکاره کوي نه وایي او دا د کیسې له اصولو سره دقیقه خبره نه ده تاسو کیسې ته که بېرته راوګرځم د پلار له خولې د سګرټ د لوګي وتل بیا ډېر دقیق تصویر ده د لوستونکو سترګو ته درېږي خو لږ مخکې تاسو لیکلی دی چې هلک ډار شوی و دا ډار هم تصویري پکار دی مثلا که چېرته وایي سترګې راووتې رډې رډې راوختلې فرزن کنه دا هم عینن لکه دی اغه مخکینی چې خله خلاص پات شو، یعنی دی حیران پزای او د ډار پزای باندې توزه شاید په کیسه کې ممکنه وي. په مجموع کې اتاولا جواب په دې لنډه کیسه کې د افغانانو د ډیرو زیاتو داستانونو په سیر د وینا او ښکار کولو ستونزه یو څه ناسه محسوسه ده. څنګه اوس چې د دې نقد وروستیو ترازو تاسو سره موافق یاست؟
تاسو ډېر مهمو مسایلو ته ما پام
کړ. یعنی دا کیسه که چېرته تاسو اوس بیا لیکئ، فکر کوئ چې دغه د وینا او ښکار کولو ستونزه تاسو په ډېرو کیسو کې د افغانانو لیدلی وي چې دغه مشکل لرو، دا مشکل حل کېدل غواړي، اما ستاسو د دې کیسې ډېر عالي پیغام وو. زموږ ډېرې کیسې له پیغامونو نه هم تشې دي.
بالکل، که دغه نقد مخکې شوی وای پر ما نو اوس به دغه ستونزه نه وای. که نه مطلب دغه د یارانۍ پر ځای به یو تصویر به ما وړاندې کړی یا د ډار پر ځای. که نه نو اصله خبره دا ده چې موږ نقدانان بیخي نه لرو چې نقد وکړي. نو دغسې چې زما په دغه کیسه نقد وشو نو دا به په راتلونکي کې ما اصلاح کړي. نو کاش زه به خوشحاله شوی چې دا ډېر مخکې شوی وای دا نقد.
تاسو خو اوس هم ځوانان یاستئ، دغه وخت کې چې تاسو کومه کیسه لیکئ د افغانستان هغه کیسه لیکوال چې اوس په ټولنه کې مطرح دي هغوی هم په همدغه عمر باندې همداسې کیسې نه لیکلې. ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو په دې نقد کې هم ګډون را سره وکړ. نقد ته حاضرېدل په خپله ډېر جرأت غواړي. ډېره مننه کور ودان.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
کوم کسان چې په یو جغرافیه کې ژوند کوي که غواړي که نه غواړي سره نږدې فکر کوي او د سره ورته دودونو پیروي کوي. ستر ارواپوه کارل گوستاو یونګ وایي چې شایي حتی دغه کسان سره ورته خوبونه وویني. کله چې یو دود ستونزې پیدا کړي بیا خلک مجبوره شي چې بدلون پکې راولي. دا تغییر هغه وخت مثبت کیږي چې په ټولنه کې د بیان ازادي وي او مخالف نظرونه یو بل سره واوري بیا نتیجه ترې واخلي. د بیان ازادي په ورته وخت کې خلک د یو ناسم دود له منفي جوانبو خبروي. په غزنی کې د بابیړي دود شته. بابیړی له زوم څخه د دوه ځل ولور یا په یوه بله پلمه تر ولور د زیاتو پیسو اخیستو ته وایي. دغه دود د غزنی تر څنګ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم شته. یو شمېر کسان چې له بابیړي سر ټکوي دا نظر لري چې داسې دودونه باید ورک شي. په دې اړه نور په دې راپور کې
بابیړی د بابیړی خو ظلم ده. بابیړی خو ظلم ده، هم له دوسته سره ظلم ده، هم له د خپلې لوره سره ظلم ده، هم له د دوستي تر منځ مقصد دا شعر اولیسي ټول عمر یې هغه له یاده نه سره وځي.
د غزنی قرهباغ ولسوالۍ باران کلا نقشو چې په سیمه کې په حاجي ملک مشهور دی نوموړی وایي خسری لور په څلور نیم لکه افغانۍ ورکړې وه، خو وروسته یې بابیړی په وکړ او څلور لکه افغانۍ یې نورې زیاتې ورڅخه یوړې. حاجي ملک وایي 28 کاله یې د واده کېږي خو بیا یې هم له خسرګنۍ سره تر سلام پورته تعلقات نسته. وجه یې هم بابیړی دی.
بیا موږ جان ملک ورته ګرو کو یو تر برم شپږ لکه افغانۍ راکړې او واده مې یو رقم سره وکړو، خو مقصد په ډېر تنګ حالات کې مو وکړو او ډېر سره په عذاب هم شو. نو اوس هم هم د هغې دوستي خوند یعنې په 28 کاله وتلي دي. په دا 28 کاله کې اوس هم داسې له سلام علیکم هسه وه نور هم د دوستي دا مجلس و تګ راتګ اوس هم نست.
نوموړی وایي بابیړی نه یوازې چې په ده څه وایي بلکې په سیمه کې رواج لاره، خو اوس تر ډېره له منځه تللی دی. د ده په باور که د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو تر څنګ ډېری ناوړه دودونه له منځه لاړ سي ښې پایلې به ولري.
زموږ په ټوله سیمه کې رواج و، خو مقصد اکثرو خلکو به ډېر کاوه او ډېر څه به لږ له خدای ډارېدو یا به شرمېدو، هغو بیا نه کاوه.
دغه د کور والا ته کله کله دغه خبره ور یادوي چې پلار ته ما به بیړی کړی.
اوس خو نو وخت وتلی دی، اوس خو نو اولادونه دي سره. په اول کې ډېر دغه فشار و پي د خواش و خسر له خوا به دغه فشار و پي مقصد د ما د ورونو له خوا په خود ما له خوا چې ورور موږ یې در به دره کړو دا اوس دوستي و که دښمني و.
ډېری روڼاندې په ټولنه کې د بابیړي په څېر ټول ناسم رواجونه د خلکو په زیان ګڼي. احسان الله احسان په غزنی کې یو فعال ځوان دی. نوموړی وایي د کومې ناوې پلار چې بابیړی کړی هغې بیا د خسرګنۍ په کور کې ښه ورځ نه ده لیدلې.
بابیړی هغه دوستی داسې یو حالت ته رارسولی سي نور به د دغې خور یا د دغې لور لپاره سي د بابیړي په مقابل کې به دې کور ته راوړل سوی وه. د دې ټول عمر د مخ پیټک دا ولو د دې د پلرګنۍ لپاره او په خپله د دې لپاره سي تاسې په موږ بابیړی وکړه او ته د بابیړي ناوې او پلار دې په تا باندې بابیړی واخیست.
بابیړی څه شی دی؟ احسان الله احسان وای بابیړی له زوم څخه د دوهم ځل ولور او یا په یوه او بله پلمه تر ولور زیاتو پیسو اخیستلو ته ویل کیږي. دی زیاتوي دغه پیسې له زوم څخه د ناوې تر ودولو وړاندې اخیستل کیږي.
بابیړی خو یو له هغو ناوړه دودونو او رواجونو څخه دا پاتې رواج و له پخوانه سي. بابیړی معمولا یو هغه اضافه بار سي له مهر بغیر بې نور اضافه په زول زرم زیاتی باندې به یو اندازه پیسې ور باندې خوب دي او دا بل عامل دي دی کې داسې هغه کورنۍ سي دي دوی باید دوستي په ډېره ښه طریقه باندې کلونو کلونو په مخ تللې ولی او ښه دوستي پاتې سوي وای هغه دوستي بې خونده کوله.
د بابیړی دود د غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیری نورو سیمو کې هم رواج لري چې اوس مخ په ورکېدو دی، خو ډیری کسان دا غوښتنه کوي چې که په ودونو کې د بابیړی په رنګه ټول غلط دودونه پای ومومي ډیری ځوانان به له زیاتو ستونزو څخه په امان سي.
دا سدی رادیوی مجلې دا غنمو هم دومره و. تر بل خبرونې زحمت چې بر لتا سو اجازه غواړم. شدی وی
د هوا مرغانو وامړی مالا حال د وطن راوړی مالا حال د وطن راوړی کاکړی غاړې کاوه جانا پر کوٹا سادا سی تا دنیا گاٹا سادا سی دا دنیا گاٹا بیتا دی مادا نارائی کنا وائی خط بیرا دیشائی کنا وائی خط بیرا دیشائی سرٹکرائی تیرا شکار سی لاما گرنج دل چاہیے نارے باہر گئی پائن من کی ماں جانند پائن ma de dostan zaka pakshe ma de dostan